ګرانو قدرمنو اوریدونکو احترامونه او سلامونه مې منئ د دیو ریډیو نن د شپې زمونږ چې کومه خبره پرونه ده شپه په خیر په هغه کې درته ستریم شي په خیر راغلی و تاسو ته د تیری ونه خبرونه کوي یاد وینم مونږه د خدای خدمتگار تحریک یو ډیر مهم غړی چې چاته باچا خانم خپل د استاد نسبت کړی دی وای چې قاموالی مې د مخفي صاحب نه زده کړی ده نو د مولوي فضل محمود مخفي صاحب په اړه باندې فضل زمان شلمان صاحب چې کوم کتاب لیکلی دی او د کتاب نوم هم دی مولوي فضل محمود مخفي په هغې باندې منګه به د دغه خپلو دوو میلمنو سره چې یو ډاکټر سویل خان صاحب دی هغې د باچا خان په تحریک باندې پی ایچ ډی لري ډاکټریټ یې کړی دی او شرمان صاحب چې کوم دی خو زموږ د ډیو ریډیو د اورېدونکو دپاره یو اشنا غږ دی ځکه چې دا هم راته پته لګېدلی دی چې کله ډیو ریډیو کار پیل کو په وړمبنۍ ورځ باندې یاد دی چې کوم وړمبنۍ خپرونې وي په دغه خپرونو کې وړمبنۍ اړیکه چې چا نیولې ده یا ټلیفون د لارې د ډیوه سره ملګری شوی دی اورېدونکي په حیث باندې نو هغه هم دغه راته ملګرو ویل چې شلمان صاحب وو کېدلی شي شلمان صاحب ته په دغه اړه باندې هم په خپله معلومات وي ګران اورېدونکو زمونږ په دغه کتاب باندې چې بحث دی نو دا کتاب د څه کوم دور په اړه باندې دی دې کتاب کې څه دي د دې کتاب دا چې په چا باندې لیکل شوی دی د ده سره کوم تاریخ داسې دی د ده په شخصیت باندې برڼا اچو ولې ده ته یعنی باچا خانم بیا دومره لوی دغه ورکړی دی نسبت ورته کړی دی او لوی احترام او قدر ورکړی دی چې ټول خلک صرف باچا خان پیژني د باچا خان خدای خدمتگار تحریک پیژني او دغه خدای خدمتگار تحریک کې باچا خان سره څوک چې باچا خان بیا څوک پیژني د باچا خان لاس او خپې به وایو جبه او غوږونه او سترګې دغه چې کومو د تحریک او عقل او فکر او د مشورو خلک د کلک ودرېدو خلک د قربانو خلک دغه څوک د باچا خان سره په دې باندې به هم خبرې اترې کوو زمونږ میلمانه چې څنګه زمونږ سره ملګري شي ما ته به ناهید سهر ووایي چې زمونږ میلمانه زمونږ سره ملګري شوي دي نو خا زمونږ سره نو څنګه چې ناهید راته وویل چې زمونږ سره شلمان صاحب ملګری شوی دی فضل زمان شلمان صاحب ستړي مشی په خیر راغلی
السلام علیکم
وعلیکم السلام علیکم السلام زه ډیره بخښنه غواړم چې په تیره خپرونه کې دی ناهید ماته ستاسو نوم خیر دی مونږ پونه نو اورېدلې د فضل منان په نوم باندې ما کړو زه د هغې بخښنه غواړم او ځکه چې شلمان صاحب ستاسو نوم خو چې مونږ ته کله راغلی ریډیو ته نو تاسو خپل ځان په یو دغه یوستوي نوم باندې د شلمان په نوم راپېژندلی دی نو مونږ هم او په ډېره ګناه ورته پکې نه کوم خو د سواتیانو د نیاګانو هغه خیرې به ورته وکړم چې وایي چې تنکۍ نه هله مشي داسې په کار نه وه چې ما ته دا نوم دی وکړلی خو په هر حال زمونږ سره چې ډاکټر صاحب ملګری شوی دی ډاکټر صاحب هم راسره ملګری شوی دی ډاکټر سویل خان صاحب څنګه چې ما تاسو ته ګرانو اوریدونکو د باچا خان د تحریک په حواله باندې د دوی هم ډېر خدمتونه دي د پی ایچ ډی ډاکټریټ لري ډیګري لري او زمون سره نن په دې خبرونه باندې د یو نقاط په حیث باندې ملګری دی ډاکټر سویل خان صاحب ستړي مشه په خیر راغلی شلمان صاحب تاسو ته به یاد وي خو په تېره خپرونه کې په دې ځای باندې خبره ودروله چې انجمن اصلاح افاق نه باندې خبره شروع وه تاسو ویل چې د مخفي صاحب یو تجویز و چې بیا باچا خان د یو دغه نور ملګرو هم ورسره ومنو په 1921 کې د دې بنیاد کېښودل شو انجمن اصلاح افاق نه جوړه شوه دغه تنظیم بنیاد کېښودل شو او بیا په دغه کې چې چا ذکر شوی په دغه کې چا برخه وه ونډه وه نو هغه محمد اکبر صاحب تاسو ذکر کړی په خپل نظم کې د دې نومونو ته او دغه خلکو ته یعنی نسبت هم پکې کړی دی هغه په دغه نظم کې ویلي هم دي خو نن تاسو ویل چې موږ بر دې چې کومه سیاسي برخه ده دغه بسیړو او بیا د دغه سره پترس کې تاسو خبره کړو چې کله د امان الله خان حکومت رنګ شو، امان الله خان د تخت نه کوز کړی شو، دا د 1901 خبره. نو د دې نه پس مخفي صاحب هم اشنغر ته راغی، خو پښتانه تاسو چې په ډیر بد حالو د دې په سیاسي چې کوم اړخت په دې باندې تاسو ته زما اکسپایر ما او په مزمز کې که پښتون هم راضي به کوو او ډاکټر صاحب سویل خان صاحب چې کله مناسب ګڼي دوی پکې هم برخه اخیستی شي. نو سلمان صاحب تاسو ته مایک حواله.
د امان الله خان دور کې راغلم باچا خان چې کومونو هغه کوښښ نه کړ کې پاتې و مخفي صاحب چې وونه د کابل ته لاړه او هغه چې وزارت جوړ کړ دا هغه په وزارت کې د مولوی فضل محمود مخفي چې وونه دا هغه مشیرو
د امیر امان الله خان د تعلیم د پاره
په وزارت په هغه په وزارت کې د مشیر پاتې شوی. بیا مخفي صاحب په کال 1920 کې بیرته راغی او بیرته د دې د راتګ معلومات مونږ ته د پیرنګي سرکار د ریکارډ نه ملاویږي. پیرنګي سرکار په یو خصوصي دستاویز کې لیکي چې په 26 ستمبر کال 1920 کې مخفي صاحب خان کوز بیرته راغی او د میاسید سیټ د زوی بچا محمد سرای صاحب شو. داسې ویلي چې هغه باندې قرض دی هغه ترې وسولوي. مفتی سے مدہ تبدیل کے پاس ہو جیش نگر تلاڑا حل تیرا افغانستان دا حالات ہو اور دا پیرنگی پا مقبوضہ علاقوں کے دا پختنوں پا ستونزو دا پیرنگی ذر مشاران اس رڈر خبر اکڑا دیں دا دیر باسون نتیجو کے طور مرگوری پا دیبان دیر ازاد شون چی دا افغان جردے پا نامے پا نیو تنظیم جو رول غواری چی دا پختنوں تر میند دا جرګې مرتبه دا کرځنې دښمنۍ ختم کړو او د دې سیاسي پوهه او د دې چې کومه دینو علم ترته سوچ او فکر راوګرځي او د دې لپاره چې دینو کوڅه په کوڅه کلي په کلي باندې وګرځي. نو په کال 1920 کې باچا خان د خپلو مرکرو په مشوره باندې د افغان جرګې دنیا کې خوندي په دې اړه باندې خان عبدالولي خان لیکي چې باچا خان متحد او مسلط وکړ دورې نه واپس راغی او د مرګرو سره په سلام مشوره یې د افغان جرګې بنیاد کې خوده د مرګرو کې د مخفي صاحب هم شامل
او د باچا خان د حج کال د باچا خان د حج کال چې ماته سونه یاد دی هغه 1918 وو.
زه د ولی خان د خبره کوم چې ولی خان په کتاب کې لیکلي دي چې په ویش کې واپس راغی نو د باچا خان د ګرګي دنیا کې خونه.
صحیح ما ما صرف دغه غوښتل چې
ډاکټر صاحب پی جی کړی دا خبره به زما په خیال باندې هغې ته مناسبه
طریقه باندې سمه ده.
سلمان صاحب باچا خان رښتن کې حج لتلو نو بیا د حج نه پس چې دی که نه نو باچا خان هلته ایثار شو او هغوی چونکې دا دوی چې حج لتلل نو دا دوی سره ټول فیملی خاندان ورسره تللو نو دوی بیا هلته ایثار شو د هغه ځای نه پس د فلسطین د بیت المقدس دی هغې د هغې وکړه په سیل لاړل. بیا هلته د باچا خان بیبي د بیت المقدس کې د پړو نه را پرېوتې د هلته وفات شوه هغه هلته خخه شوه نو د دې وجې نه د دې واپس بیا په ویشتم کې وشوه لکه واپس چې دوی هندوستان ته راتلل نو دا بیا په ویشتم کې راغلل. دوی شپږشتم کې حج کړی دی هغه چې کال ور شپږشتم وو چونکې دوی بیا هلته پاتې شو بیا پکې دا واقع شو چې مهرخان بیبي په حق ورسېده نو د هغې د وجې نه دوی
صحیح معلوم شي. شرمان صاحب مننه وکړئ، مهرباني وکړئ.
د تعلیم تربیت د روزنې او د صحت غم وکړي او دا چې په افغانستان کې دی نو په دنیا کې د ساینس او ټیکنالوژي په حیثیت باندې وځلندي د هغې لپاره د نومبر کال 1920 نه واله تر جولای 1930 پورې امان الله خان د بعد اسلامي ملکونو یورپي ملکونو دورې وکړي او د شوروي شوروي دورې هم وکړل او د انګریزانو د مخالفت به وجود وکړله. د یورپ د دورې نه چې امان الله خان واپس راغی نو د خان دپاره د تعلیم او د زده کړې کارګرانې وکړلې او نور هم داسې ګټور اقدامات یې وکړل. کوم چې د خلکو د سوچ او فکر نه اوچت وي خو پیرنګیانو دغه ډېر غلط انداز باندې پښتنو ته وړاندې کړی. بعضې میډیانو پیران او خانانو هم د امان الله خان خلاف را او ډېر قبیلې هم د امان الله خان خلاف را پاڅول. تر دې پورې چې په امان الله خان باندې د کوپر ټوټې هم ولګېدې او د اړیکو په نتیجه کې په لسم جنوري کال 1990 کې دا چا سرخاو چې د سیم په کابل قبضه وکړله. په کابل د غني خان مفتي صاحب سره د خپل زوی او ډېرو ملګرو د پاچا سرخاو خلاف د جنګ میدان ته ودانګل چې خپل زوی او نور کسان ورته ګندو شو. مفتي صاحب بد پاتې شو چونکې پاچا سرخاو او سید حسین په افغانستان کې ډېرې مرګ جوړلې کړې وې نو خلکو د خلک د دې حکومت منلو ته تیار نه وو. د پیرنګي سرکار د ریکارډ مطابق د پرانس کې نادر خان پاتې کېدلو هغه پیرنګیانو راوسته او د خپلو ملګرو په زور باندې هغه په کابل قبضه وکړله. پیرنګي په یو خوکیت دستاویز کې لیکي چې وایسرای هند لارډ اورون ته په 14 فروری 1901 یو کم چې زما خیال دی چې دا ډېرې خرابې پراپرنګنډې باوجود د هم حالات زموږ په حق کې برابر ښه کېږي او موږ به د خان په امیر جوړولو کې کامیاب شو. بل اړخ د پښتنو وطن افغانستان ټوټې ټوټې کېده. د پښتنو وینې تویېدلې. پښتانه د تباهۍ سره مخ وو. په دې اړه عبدالاکبر خان اکبر لیکي چې دا دونه واقعات کېدل خو په دې باندې د پنجابیانو او هندوستان اخبارونو لیډران خاموش وو. خو چېرته چې په پنځه خر ټوپي کې جنګ جګړه وشوله نو د پنجاب او هندوستان نه به لیډران او علمان را روان وو. د پښتنو نه به چندې غوښتلې چې حساب کتاب نه وو. خو چې موږ افغانستان د بدقسمتۍ لپاره مسلمانانو ته چندې لپاره درخواست وکړو موږ ته د پنجاب نه 109 په چندې کې راغلي کوم چې موږ هغوی ته بیا ور واپس کړو. او دغه شان امیر امان الله خان افغانستان پرېښودل. مفتي صاحب چې د کابل نه واپس پېښور ته راغی نو په پېښور کې په 15 سپتمبر کال 1901 کې د جتندر ناب داس په وجنه د خپګان څرګندولو په غرض کانګرس خلافت او جمعیت نوجوانان سرحد له جلوس ایستي وو. په دغه جلوس کې مولوی مفتي هم برخه اخیستې وه. د پیرنګي سرکار د ریکارډ مطابق چې کومو 200 اهمو شخصیتونو په دغه پیرنګي ضد جلوس کې برخه اخیستې وه په هغې کې مولوی فضل محمود د خلافت د مشر په حیثیت یاد کړی وو. مولوی مفتی ډېر وخت تاشنگر کې پاتې شو. د پیرنګي ضد سرمشرانو سره د افغانستان په حالاتو او د پیرنګي سرکار په عملیاتو ډېر بحثونه او خبرې وکړل. د ډېرو سلو مشورو په نتیجه کې پاچا خان او ملګرو یې په نومبر کال 1901 کې د خدای خدمتګار غورځنګ بنیاد کېښودو چې مقصد یې ازادي ترلاسه کول. د مفتي صاحب اور د خدای خدمتګار غورځنګ د نظریې پیشتهولو د موقع ګواه او نامتو پیرنګي ضد مشر ارواښاد احمد کاکا داسې وایي. دا نظم د ده په زړه کې و. د ده د زړه دغه خاکم ولومي مفتي په خپل نظم کې داسې شعر کړی وه: خدایه داسې وخت به راشي چې زمونږ جهاد به هم وي. خدایه داسې وخت به راشي چې زمونږ جهاد به هم وي. لکه باد په هوا وي، سترخو اوبو به سمي. دا نظم مولوی مفتي په کال 1912 نولان دی کلیری او دا انجمن اصلاحی افغانا او افغان درگه پا لوی لوی غندو که با مشمون دا نظم پا خوب آواز ویلو او احمد که تازده وایی چی دا شیر مختی شد لیکلی و او بیا عملی شکل دا خودی خیلمرگار غوردن پا شکل که واقف که او دان دا دا غوردن و منچور چکن دی دا نظم درگه دا پیرنگی سرکار دا خوبی دستاوزی نمالیمی گی چی پیرنگی سرکار مختی شیر رو پیخور تا پر آتک بندیز بگو دیو زکر چی مولی مختی پا کارنو سو یو دیس که دیو نوابونی بولو بیا مولی مختی تا پیرنگی سرکار پا پیخور که دا استوب نی اجازت کرکن چونکه امیر نادر خان مولی مختی تا بلن ورکره و چی کابل تراشی او پا پیخ استون تا بدوی تر سلام شورو که ورکانی نصر یو دیس که مولی مختی سر کابل تلارو اور امیر نادر خان سره خبر مبری او دغه باسنه وکړه مرسی صاحب ورته تجویز کې خو ده چې د اسلامي ملکونو یو تنظیم جوړول د وخت اهم ضرورت دی چې اسلامي نړۍ د ډېر په ډېره ښه طریقه د ځان ساتنه او پرمختګ وکړي او امیر د تجویز سره اتفاق ونه کړ په دې وجه مرسی صاحب کابل پرېښود او دا هغه ځای ننګرهار ولایت کامی سیمې ته لاړو هغه د یو روحاني بزرګ صوفي محمد صاحب زاده نه لاسنیوه وکړه او د تصوف په سیمه ورګډ شو نو د خپل پیر سره پاتې شو او په اتم نومبر کال 1933 کې پیښور ته ستون شو په کال 1933 کې پیرنګي سرکار په کال 1933 کې پیرنګي سرکار مخکې ته بیا بندیوان کړ کله چې خوشی شو نو په درشتم مارچ 1936 مولوی مفتي خپل زوی په رحمان د ځان سره ملګری کړو او هندوستان ته روان شول چې هلته د پتی رحمان د زده کړې تازه وکړي او د هندوستان د پیرنګي ضد مبارزینو سره د ازادۍ په اړه سلا مشورې وکړي. په هندوستان کې مولوی مفتي د مولوی وزیر ګل اسیر مالتا، مولوی حسین احمد مدني، مولوی کفایت الله، مولوی ابوالکلام آزاد او د کانګرس د نورو مشرانو سره کاته او خبرې اترې وکړې او بیا د خپلو خپلوانو لکه حبیب الرحمن او ډاکټر صدیق الله سره شپې ورځې تېرې کړې. مفتي صاحب پوره درې میاشتې په هندوستان کې پاتې شو. د کانګرس او جمهوریت د علما هند د مشرانو سره په سیاسي مسلو یې ډېر بحثونه وکړل. د دې جرګو مرکو او بحثونو په نتیجه کې مفتي صاحب ته معلومه شوه چې د آل انډیا کانګرس مشران د پښتنو سره مخلص نه دي او د پښتنو په قربانو کانګرس ځان د وطن آزادول غواړي او دغه شان مفتي صاحب د وطن ته واپس شو. مفتي صاحب د ګټې وټې دریه نه وه پاتې، خرڅ زیات و، کورنۍ ساتل ورته ګران و. نو ځکه یې خپل بال بچ په کال 1940 کې د پتی رحمان په مرګتیا کې خپل تره مولوي شیرمحمد ته هندوستان ته ولېږل. مفتي صاحب خپلو سیاسیانو ډلو ته دوام ورکړ. وخت په وخت به یې پیرنګي ضد پښتنو مشرانو ته د آل انډیا په اړه خپله رایه څرګندوله چې د کانګرس او جمعیت علما هند د مشرانو سره زما تفصیلي خبرې اترې شوي دي او کانګرس غواړي چې ځان د ازادي وګټي او خدایي خدمتګار په لویه لار کې پرېږدي. نو باید چې پښتانه تشدد د لارې د ازادۍ مبارزه پیل کړي. که څه هم قاضي عطاالله خان د دې نظریې ملګری و، خو د خدایي خدمتګار تحریک نور مشران د تشدد د لارې ازادي ترلاسه کولو خلاف دي. د دې اختلاف په وجه مولوی مفتي په کال 1946 کې مرور او درګیرو د اشنغر نه دیر ته لاړو. د دل نواز چې د مفتي صاحب نه خبر شو نو هغه راوغوښتو او په خپل سکول کې یې مشر ښوونکي مقرر کړو. د دوی د اشنغر نه دیر ته د تګ تصدیق د محمد صدیق د یولیک مهم کېږي چې هغه په درشتم مارچ کال 1948 کې مولوی عبدالعزیز چا سبی ته د مولوی فضل محمود مفتي په پېژنګلو د پتیګړ هندوستان نه رالېږلی وي. ورته لیکلي دي چې مرور فضل محمود ته هم لیک لیکم، د دې ځایه نو ورته د لیکونه ور لیکلي دي خو تر اوسه د یو جواب هم نه دی راکړی. د دې خدمت څرګندېږي چې محمد صدیق د دې لیکه وړاندې دوه لیکونه مولوی مفتي ته رالیکلي وو. ښکاري داسې چې دا دوه لیکونه ورته په کال 1946 کې رالیکلي وو چې مفتي صاحب یو ځواب هم نه و ورکړی. که چېرې مفتي صاحب په اشنغر کې وي نو باید چې د درېو واړو لیکونو ځوابونه یې ورکړی وي. خو چونکې مفتي صاحب چېرته تللی وو نو ځکه محمد صدیق ته د یو خط جواب هم نه دی ورکړی. بله دا چې مولوی مفتي په 17 ربیع الثاني برابر مولوی مفتی نواب پسکن کے معلم دے دا آزاد خبر روان دی پتہ دوران کے د انډیان یا د برتانیې نه انډیا ته چې نو کیبینټ میشن راځي نو هغوی د هندوستان د ازادۍ په اړه باندې یو منصوبه د ځان سره راوړي. منصوبه په دا ډول وه چې هندوستان به په اے بی سي برخو ویشل کېږي. په اے برخه کې به بمبئی، مدراس، یو پی، بهار، سی پی او اوړیسا شامل وي. په بی برخه کې به پنجاب، سند، سرحد او برطانوی بلوچستان شامل دي. او په سی برخه کې به بنګال او آسام شامل دي. او مرکز سره به صرف درې وزارتونه لکه دفاع، خارجه امور او مواصلات. په شپږم جون کال 1946 مسلم لیگ دا منصوبه ومنله او په شپږویشتم جون کال 1946 دا منصوبه کانګرس هم ومنله. خو د کانګرس صدر نیرو بیان ورته کانګرس حق لري چې د کیبینټ میشن په منصوبه کې به ترمیم قبولی شي. چونکې په دستور ساز اسمبلی کې د کانګرس اکثریت و نو هغوی د خپلې ګټې په خاطر د خپلې مرضۍ په دې منصوبه کې ترمیم قبولی شي. مسلم لیگ دا موقت اختیار کړ چې موږ دا منصوبه د منصوبې په حیثیت منلې ده، په دې کې څوک د ترمیم کولو حق نه لري. په دې وجه باندې په دې وجه باندې دا منصوبه چې دن د دوانو طرفه ناکامه شوه. د ناکام کېدو نه پس ډان مونټ بټن دوی واپس لاړل او دوی د هغه ځای نه ځان سره یو بله منصوبه راوړله. په دې منصوبې نه منلو باندې ابوالکلام آزاد په خپل کتاب انډیا فریډم کې لیکي چې ګاندی او سردار پټیل او نیرو درې وانه د دې منصوبې خلاف وي. او دغه شان په دې درې وانه د هندوستان د ویشنو بنیاد کېښود او د پاکستان او افغانستان ګاندی کېښود. کیبینټ میشن چې کوم دی دا چې واپس لاړ نو دوی یو بله منصوبه د هندوستان د ازادۍ په اړه ځان سره راوړه. د دغې منصوبې په باره کې کې حسین ضیا د کولنز اول او پرای د کتاب از انډیا وین فریډم مخ نمبر یو سل یو کم شپیته او د ماونټ بیټن د کتاب ترانسفر اف پاور ویلیوم ایکس مخونه پنځه سوه درې پنځوس او پنځه سوه پنځوس په حواله لیکي چې په دې منصوبه کې بنګال او پنجاب ته هر حق ورکړی شوی وو چې آیا دوی د هندوستان سره پاتې کیږي یا د هندوستان سره آیا آزاد ریاست جوړیږي. عثمان مغربي سوډی ته حق ورکړی شوی وو چې دا به آزاد ریاست جوړیږي. لارډ ماونټ بیټن د کانګرس مشرانو جواهر لال نهرو او کرشنا مینوی ته د آزادۍ په اړه دا منصوبه کېښوده نو دوی په تریو تندي او ډېره سخته غوسه باندې رد کړه. ماونټ بیټن د کانګرس پر ویه حیران پاتې شو. دا هغه دا خیال چې ګیدی نهرو د وړاندې نه په داسې منصوبه رضا شوی وو. البته ماونټ بیټن زیاتی وی چې مستر جنا په ټوله د دې منصوبې خلاف نه وو. د ظلم نه پاتې ظلم دا چې د کانګرس مشرانو باچا خان تر دې منصوبې نه هم باچا خان هم بې خبره وساتلو. هر کله چې د دې منصوبې سره وخوړو نو د مسلم لیګ او کانګرس د مشرانو په مشوره دا منصوبه جوړه کړې شوه چې د سوبو د اسمبلی د ممبرانو نه به پوښتنه کېږي د هندوستان سره شاملې کړي په پاکستان سره خو د شمال مغربي سرحدي سوبې د اسمبلی نه به تپوس کېږي بلکې د خلکو نه به رایه اخیستې شي چې آیا تاسو هندوستان سره شاملې کړئ که پاکستان سره.
یوم دیزه کی زوز ډاکټر صاحب ته لګورم. ډاکټر صاحب شرمان صاحب چې سوول چې بیا د دویم سفر نه پاسې لارډ ماونټ بیټن د کیبینټ میشن خبره ونه منل شو. نوې منصوبه چراله د دې نوې منصوبې سره دلته کې اوس د پښتنو د ریاست یو آزاد ریاست خبره کوي، خو دلته کې چې بیا شاملېږي وایي چې د اسمبلی نه نه د عام اولس نه به کیږي، د نورو اسمبلیانو نه د اسمبلیانو نه کیږي. ډاکټر صاحب داسې ده؟
دا سیدا فیروز خان دی. د شلمن صاحب خبره په خپل ځای ټیک ته چې دا منصوبه واخو، دا داسې و چې ماونټ بیټن چې کله راغی نو ماونټ بیټن یو پلان اے چې کله پریزنت کو دواړو پارټو ته ورکو، کانګرس او مسلم لیگ ته، نو هغه په دې باندې مذاکرات شروع، کله به یو ځای کې مذاکرات کېدل، کله کلکته کې، کله بمبئی کې، کله کراچۍ کې، کله شملہ کې. دې دوران کې ماونټ بیټن یو پلان بی دا التا انگلینڈ تا برطانیہ تا چکالا وقت وزیر اعظم ایٹلو اگر تو لے گلو پا اگر کی پینزم نمبر کلاس جی چا پینزم نمبر کلاس سو اف پارٹیشن اس ٹو ٹیک پلیس دا این ڈبلیو ایف پی شوڈ ہیلڈ فریش الیکشنز ٹو ڈیسائڈ ویدر اٹس پیپل وڈ ڈیزائر ٹو ریمین ان دا انڈین Union or join Pakistan or become an independent territory. That pinzam number clause che kam mon button legalo class B ke che che kachare ta su tapos kor wale no the NWP khabar bada chi chi ya khurid ka fresh election chi kun ke desh pak sal we khatam election al ta show aw ga congress gatal khubi khidmatgar gatal ho او دوی دا وی چې د ریفرش الیکشن کې او فرش الیکشن نه پاتې دا په سلو چې دوی پاکستان سره تلواري که هندستان سره تلواري او درې مخبر په کوم مجنا او که دوی انډیپندنت ځان ساتل غواړي. دا خبره چې دا سلمان صاحب د خپل کتاب کې دالی کړی چې باچا هم دینه خبر نه وو، زه دې خبرې سره لګي اتفاق پدې وجنه کوم. دا خبر چې کله بیٹن نو چې دا ګلو دالا الترسیبلی نو هندستان تا چې دا په هندستان ټایمز کې لیک شو دا خبر، او دا په 2 مئی وسلوختن کې په هندستان ټایم کې دا شایع شو دا خبر چې په دې کې دا دریم خبره وا. په دې دریم خبره باندې بیا ہندوستان ٹائم کی شایع شو، نو لکه زه په دې فکر وړم چې په هندستان ټایم کې او دا یو بل اخبارو دی ہندو هغه کې هم چاپ شو، په یو کې په دویم مې چاپ شوی، په بل کې دریم مې چاپ شوی، او د دې ټول ډیټیل په ګاندی پیپر او جنا نظر ما چې په هندستان کې یو ډاکومنټ پبلش شو، نو دا غینه به باچا خان ولې نو خبر یو خدما دا سوال لے لکه دا ډېر خبره ده کنه چې باچا خان دینه ولې نو خبر. نو باچا خان دینه خبر وو، باچا خان دینه خبر وو چې دا دریم آپشن پکشتا، او هغه چې هغه سره چې په ځل کې کوم اطمینان و کنه جی نه چې تاسو ته ویم چې هغه اطمینان ولې وو. هغه اطمینان داسې و چې دې ځای کې دوی ذکر کړم د شلمان صاحب په خپل کتاب کې، خو زه د هغه ما نو تاسو به لږ د هغې نه به لږ خبر شي چې د دې نه مخکې چې کله خبرې کېږي دا په دویم مئی دا رپورټ شایع شوی دی په 1 اپریل د ګاندی جی او د ماونټ بیټن او د مولانا ابوالکلام آزاد دوی په یو د مسلمانو سره مشترکه یو کانفرنس دی چې هغه کې دوی شرکت کوي. نو د شرکت نه مخکې د دې مذاکره شوې ده د مولانا ابوالکلام آزاد او د ګاندی جی. هغه څه تاسو ته لګوي نه تاسو ته په مخ کې کوم، نو بیا به تاسو ته اندازه ولګي. خبره داسې شوې ده چې آی ډو ناټ نو دیٹ هاوینګ فیلڈ، دا ګاندی جی خبره کوي جی، آی ډو ناټ نو دیٹ هاوینګ فیلڈ ٹو کیری بوت دا ہیڈ funded Nehru with was I would have won the matter further. مذاکرات کیږي نو گاندھی جی دغه تپوس کوي دی مولانا ابوالکلام آزاد نه چې دی پندت دی نهرو او دا چې دی دا پټیل دوی دواړو سرندر کړی دی سرندر دا څه کې لفظ یوز کړی دی چې دوی دواړو سرندر کړی دی تاسو خیال دی زما سره مرګتیا کې د هندستان په یونیفیکیشن باندې او د هندستان په تقسیم باندې ځکه اغي دواړو خو د مسلم لیگ سره سرندر کړی دی
دا د ګاندی جی
خبره دی چې مولانا
ها دا د ګاندی جی مولانا آزاد
مولانا ابوالکلام آزاد سره دا خبرې کیږي مولانا ابوالکلام آزاد چې تاسو وې چې اغي سرندر کړی دی زه په یو قیمت هم د هندستان تقسیم نه غواړم دا چې په کومه طریقه دوی وي په دې کې بالکل نه غواړم ځکه چې دا تقسیم د مسلمانانو په فائدہ کې نه دی نو بیا غي په جواب کې د هغه جواب بیا سلمان چې په خپل کتاب کې لیکلم دی دا غي په جواب کې ګاندی جی وته ویلي دي چې هندستان تقسیمي دی دا به زما ایڈیټ باډي یعنی دا یې الفاظ دي کنه چې
اور مای ایڈیټ باډي ها
یو نو 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 دا خبرې په یو لسم اپریل کې دا خبرې د باچا خان په مخ کې شوې ها
دا خشوه
دا خبرې د باچا خان په مخ کې شوې اوس چې د باچا خان په مخ کې دا مذاکرات کیږي او پاغې کې ګاندی جی دونه لوی مطلب دا لري چې زوی په دغه کې غیټ کې ور کوي چې دا زما په اور مای ډډ باډي وځي کوم دین له هندستان تقسیم کیږي نو دې کې هغه د دې خبرې نه خبر وو هغه خبر وو چې دا دریم اپشن پکې شته خو هغه غلی پدیو چې د هغه نمائندګي کانګرس کول د تر دغه حد پورې کانګرس چې دی نو هغه باچا خان په غي باندې اعتماد لرلو هغه بالکل سلمان ته بیا وروسته دی خپل کتاب کې ټیک لیکلی دی چې تر دې اخره پورې د خاتونو نه راسونه خاتونه چې ماو کتی دل تر دې اخره پورې ګاندی جی دی سره راتنو ایون دا سیم شوی دی چې ګاندی جی خپل خاتونو کې دام لیکلی دی چې زه چې تاسو څه فیصله کوي هغه کې زمانه ورو تاسو مکوي او بلکې دیم لیکلي دی وایسرای ته چې داس پکې اوري صاحبو مې چې باندې جین په کانګرس کې څوک دی تاسو څه کوي ځکه چې دا غاغ الفاظ دا سړي چې لکه دا تاسو چې کم مشران د کانګرس د غکړې دی تاکلې دی په هغه کې مذاکرات را پاره یو پټیل یو نه یرو دی نو دا هندستان غټ مزګری لکه دغه تنس په تور باندې یو څه د هندستان ډېر غټ مزګری او دوی چې نو کفه فیصلې کولې چې هغه به ټیک وي ما په کې اړوي صاحب نو نو تر د اخره پورې ګاندی جی بالکل په دې رضا نو او بیا د کله لیک اوټ شو په هندستان ټایمز کې او د هندو کې دوار کې چاپ شو په دریم مې باندې نو په دې باندې بیا دلته خدای خدمتگار او کانګرس د خیبر پختونخوا د ان دبليو پی دا ډوړ مطمئنو چې کچرمي لدا یو اپشن نه راکې نو بل دراکې خو پدې کې چې د الیکشن خبره وا چې دې دې کې به فرش الیکشن کیږي او دا غنه پس بدا منډیټ اغستل کیږي نو پدې کې ورته بیا او خطو ته پټیل لګل لري او وسره ته دا ویل دي چې دلته دا چې کوم الیکشن شو د شپږ سل وختم نه خو پدې بنیاد شو چې دا سو پاکستان غواړي نو مسلم لیگ خدا ناره والا چې څوک پاکستان غواړي نو دا الیکشن پاغه باندې دی نو هغه الیکشن کانګرس غټل دی خو دې مدار غټل دی نو ریفرش الیکشن ضرورت څه دی بیا رستو دا 5 نمبر کلاس چې دی د مونټبیټن دا د اخیری ډاکومنت یعنی چې د دریم جون دا ډاکومنت کله پریزنت کېدو نو په دغه وخت کې دا دریم اپشن دا پکې نو
او بیا دا لري په ځای ریفرندم
دا څنګه د پاره د خدي خدمتګارو د پاره یو ډیره تکلیف ده مرحله وا چې تر دې تاسو ګورئ کنه چې د دریم مې پورې هو پکې وو او د دریم جون یو یو میاش پس چې دی نو هغه بالکل په پلان کې سره را دریم خبره ورونه نو دغه چې و دغه بیا داسې مرحله وا چې دا بیا بالکل بي بینو په دلکه د خبرې داسې شوې دي چې لکه یو ختمه کته دنه باغې کې دام لیکلو چې مولانا ابوالکلام آزاد لیکلی دی چې باچا خان په بالکل لیونی شو چې دا څو شو مونږ سره لکه مطلب دار چې دا کانګرس ولې مونږه مونږه استعمال کړو د مونږه خبرې نه منلو زمونږ نه پیشي شاتینو دوی سره کمټمنټ وکړو نو دا بیا ډیر دا د دوه میاشتې بیا تکلیف دي صورت حال پاتې شوې نو دا اضافه د پرځویم چې لکه زما خپل خیال داري چې باچا خان دینه خبر وو د ریډري منسوبې نه خبر وو
او ځکه خو بیا دغه پلان بدلیږي د فریش الیکشن په ځای باندې ریفرندم راځي د نور ټول صوبونه د اسمبلیانو نه پاسي کیږي دته کې وایي چې ریفرندم د ریفرندم کې بیا دوه آپشن ساتي هندو سره ځي گیتا لزی او قرآن سره ځي مسلمان پاکستان تر ځي ښه سلمان صاحب
نو د ډاکټر صاحب د ټولو خبرې اتفاق سره کوم نو اول کلام آزاد تو انڈیا دین فریڈم کې دا زړه راغلی دی چې گاندھی وی ہندوستان کا چمتی بھی ڈب سی لگا تھا جمع وجود بہت ٹوٹے ٹوٹے تھی ابوال کلام آزاد کا اور تفصیلی کی گاندھی چلے لانڈ مان بریٹن پر ملا سو دیر وقت آگا سر خبر ہے تیرے سر اوپر دیں وہ جی آگا نا واپس رہا گیا نا بیا تو سردار پٹیل سر ملا سو دیر جات وقت آگا سو خبر ہے تیرے اوپر آگے نروس کے جی جمع سر ملا سو نا گاندھی ماتر جن د ټول نه لویه صدمه او خفغان هغه وخت راورسېده چې گاندھی وی چې راځه د هندستان تقسیم نه نما دا له خبره ملان به وزم خدای په مرګار ورغنټ چې د مشران ته جام باندې مشو چې کانګرس قومونه په لوی لار کې پېږ دي نو مغولي مفتی د دې مره وبللو ډېر سلام مشورې وشولې اخر دا چې کوم د مود په زور د آزادۍ سهولو په غرض د خدای خدمتګار تحریک مشرانو په شپه د 8 اپریل کال نه ته وو سره د زمینی پښتون په نوم یو تنظیم جوړ کړ او خان عبدالولي خان خان عبدالولي خان د تنظیم مشر شو
غنی خان که ولی خان
غنی خان خان عبدالغنی خان تنظیم مشر شو
غنی خان او
د دې تنظیم نوم هم مفتي صاحب خپل کې خو د زکه ته یو شعر په مفتي صاحب وايي
پښتون زلمه
بیا پښتون زلمه يم کار مې نن او د پښتو وي
ها
دې تنظیم لا ترانه هم مفتي صاحب جوړ کړو ها
ها
توپ او توپک د اور توپ او توپک د اور پوز ک پیادا ک سور نه شي وسته په زور مونږه د کار خود دې تنظیم په خپل مقاصد کې هیڅ پرمختګ نه کړی شو ځکه چې په دې تنظیم د پاتې فن او دغه ملګرو دا د متشدد د نظریې سورې وو او دې وو په چې هر مسله د متشدد د لارې حل کی نو ځکه مخکې چې یو ځل بیا خاطر د دې دې ته واپس لاړ په سړي رښتیا موږ نو ته وسولې د هندستان د آزادۍ په منصوبه جمعیت علماء هند خپل وړاندیز دا خپور کړی دی جمعیت علماء هند مجلس شاملا په داسې وخت او حالاتو کې کیږي چې د صوبه سرحد خلکو د کال 1946 په عام انتخاباتو کې د پاکستان خلاف خپل اخیری او سکوته فیصله ورکړه او دا وخت فرنګي سرکار هم د دغه انتخاباتو په بنیاد د هندستان آزاد هندستان ته آزادي ورکړي او فرنګي سرکار د پنجاب سند او بنگال د اسمبلیو نه پښتنه کوي چې تاسو هندستان سره شاملېږئ که پاکستان سره او د صوبه سرحد د اسمبلیو نه پښتنه نه کوي بلکې د خلکو نارایي غستی چې تاسو پاکستان سره شاملېږئ که هندستان سره دا یو لویه دګوسله ده او بې انصافي ده او دا مسلم لیگ او کانگرس دانو ددو بیر بیر ظلم کرے رہے او که پیرنگی سرکار پا خپل خبر اکلک کدری گی نو بیائی دا صبح سرات خلق ہوتا حق تکی شی که دی آزاد یعنی پختونستان هم غوختی شی دا جمعیت مہین دا بینا ترمخا دا کان 1946 سالے پا عام انتخابات پی دا صبح سرات خلق ہوتا پاکستان خلاف او پینو ورکڑی ہو نو مسلم لیگ و بویل چې تاسو جمعه ته ووت ورکوي که مندر دا تاسو کوپر له ووت ورکوي که اسلام دا تر دې پورې چې مولوی محمد شفیع هم په تو ورکړی و چې کانګرس له ووت ورکول کوپر له ووت ورکول دي ډاکټر فخر الدین اسلام هم دي چې دا کار نه تاسو شپږ سولې انتخابات د پاکستان او هندستان په نارو شي په دغه انتخاباتو کې خدای خدمتگار و دیر مسلم لیگ ولس جمعیت علماء هند دوا او کاریدن دو سیٹ گٹلے ہو او دا سن دا خدای خدمتگار حکومت دا ڈاکٹر خان سے پر مشارہ کی جوش شروع ہو حالات دا خدای خدمتگار دا وصول خلاف للا نپجون نل تو وہ سورے کہ زلمی پختون نہ دیر غلام درنا غوند جوڑا شو دا غوند پسر دریا پی شیوا دا زلمی پختون کمانڈر خان عبد الغنی خان او قاضی عطا اللہ خان پر خپل موټو دا دریا سے لهول په حق کې تقریبا هو پړل کنا نو مقرا غلې چې خپل موټو باندې پښتونستان وګړو چې با تیا خان د دین اجري خلاف تقریبا کو او وی وایل دا مسئلہ به هم دا متشدد د لارې حل کوو ځکه دوی په یویشتم جون کال نیته وسول چې په بن کې یو درنه غونډه وکړه او پرېکړه وکړه چې په دې ملک کې د پښتنو یو آزاد او جلا حکومت جوړ شي. دا کوم آئین چې به اسلام د اصولو مطابق په جمهوریت مساوات او ولسي انصاف اډانه وي او د دې مقصد ترسره کولو لپاره دی. پښتانه یو مرکز راغونډ شي او د پښتون حکومت بغیر دی د بل چا حکومت تا سر نٹی کری
ڈاکٹر صاحب
سلورم جون
او بخی شرمان صاحب ڈاکٹر صاحب دلته کی د د بادشاہ خان باندې چکم اعتراضونه دي نیوکی اغه دادی چګندې د بادشاہ خان عدم تشدد پښتانه د خپل ازادۍ نه محروم کړل. خو ک تاریخ ته وګورو انګریز خو په هر صورت د ملک وای چې جوړاو او د پښتنو د په دې ملک چې پر پاکستان کې نن د پښتنو کوم سیمه ده دا انګریز ته پکار و ځکه چې هغه روس التلیدو او په افغانستان کې وته پلانینګ و داسې وسنۍ اساسانه خبره نه ده. پاکستان په هر صورت جوړېده او اغي جوړاو د پښتنو خاوره په د دې پاکستان برخه جوړېده. نو داسې بنې جگنی بچا خان بر دغه خبر نو بچا خان په دغه باندې نه پویدو ځکه هغه قتل چې پښتانه په یو حواله باندې هم سره او جل شول کورونا او ارس زیانونه او سرونه هغه ته نقصان او دا به لاوس د یو بیا ځکه چې برتانیا هر څومره او هغه خپل ټغر ټولې خو داسې خو نه و چې بلاسو بې خپو داسې خو نه و. امریکا یو نوې قوت راغله او دنیا ته هغه او هغه غوښتل امریکایي غوښتل. دا خو د ډاکټر صاحب چې وقال شاه صاحب کوم تحقیق ته دا هغه کې هغه د هندوستان د هغه وخت 1946 وختم د سفیر ذکر کړي د امریکا چې خپل واشنگټن سره دغه کوي کارسپانډنس کوي کاغذونه لیکل لیګي را لیګي وایي چې مونږ ته دغه ځای په دغه خاوره چې ده مونته مهمه زمونږ د خواهشاتو مطابق. نو داسې ګندې نه ده چې بادشاہ خان هم په دې پوهېدلی چې دا پښتانه کړو دې جنگ ته وروا هم چې خو داسې به نه وي چې دغه جنگ به دې وګټي که نه بادشاہ خان واقعي دغه عدم تشدد چې کوم دی هغې نقصان راوړو. داسې نه بیروز خان صاحب چې
بادشاہ خان ډیر لوی د نبت شناسو هغه په دې ټولو خبرو باندې پوهېده. د بادشاہ خان چې کوم کمال دی هغه دا دی چې د هغه مشاهده چې ده نو هغه به دومره ژوره وه چې هغه په دې خبره پوهېده. کله چې د ریفرنډم اعلان شو د ریفرنډم نو بادشاہ خان په دې خبره پوهېده چې دا ریفرنډم چې کیږي نو دا د دې لپاره کیږي چې په دې کې د پښتنو تبعی شي ځکه کچری دی کی خودی خدمتگار عیسا یا برخه خشته وی په دې ریفرندم کې نو ډیر لوی خونریزی بشه و ډیر لوی تشدد بچو. نو بادشاہ خان د ریفرندم د بایکاټ چې هغه سبب سوا جوا هغه عمده عدم تشدد چې هغه وی چې کزه بیا په دې ریفرندم کې سالم نو بیا به چل کیږي بیا به دم چونکه هغه دا خبره فورسایت کولا چې دوی به تشدد کوي مسلم لیگ به تشدد کوي نو دوی عدم تشدد خو هغه ګاندیجی په خپل ویلي چې زمون لپاره دا یو پالیسی وه خو د بادشاہ خان لپاره دا یو عقیده وه. نو هغه خو دونه په دې خپل عقیده کلک ولاړو چې هغه د عدم تشدد د لارې هر څه حل کول. نو د دې له وجې نه چې کوم نه له خاطرې خبرې منلې او دا چې کومه خبره دی وکړه چې دا جرګه جوړه شوه بیا د بنو قرارداد نو د افغان جرګې په دغه کې د دې پر د عمل کې د بنو قرارداد راغی. د بنو قرارداد په قرارداد کې په یو پر امن طریقه باندې دا غوښتنه وکړه چې په دې کې یو دریم شخص شامل شي هغه شخص شامل نشو د ریفرندم خبره او شوا چې نه پدې کې به ریفرندم کیږي باچا خان پدې خبره پوهیدل چې پر ریفرندم کې وړې ورځې پښتانه وجل کیږي پدې کې وړې رلوی تبې کیږي څنګه چې تاسو یې چاغې د مخکنه دا فیصله کړو چې دا به پاکستان سره شامل وي چونکی هغه د مخکنه فیصله کړو د ریفرندم ضرورت څه پاتې کیدنه نو دې وجنه ریفرندم د باچا خان بایکاټ کو او یو ډېر وی تبې نه زمونږ راځو به بچو نو دا د دې ټول خبر نه باچا خان خبر وو اور بیا د دې تاسو ته یو ډېر بل اهم خبر وکم یعنی دا چې د پاکستان جوړ شو په کوم ورځ کې د 14 اگست نو هغه وخت کې تاسو ته خبر ترې ډاکټر خان صاحب حکومت او په 14 اگست باندې ډاکټر خان صاحب لکه د پاکستان د جمهوریت اولنی وار کې نه هغه ډاکټر خان صاحب منتخب حکومت په ختمېدو باندې شو نو د هغې نه پسم د هغې نه پس تاسو دا د دې اندازو کوئ چې د یو فلیک سرمنی کېده د پاکستان فلیک سرمنی کېده نه هغه فلیک سرمنی د پاکستان د فوج یا د پولیس یا د بل چا په لاس کې نه وه د مسلم لیگ یو خپل ذاتي ګارډ جو د هغې په لاس کې هغه سرمنی وه په دې باندې هم باچا خان پیدا چې بوی دا مسلم لیگ چې دی نو دوی دا ګارډ چې دی نو دوی دا سرمنی کوي نو دلته بیا تشدد کیږي نو په دغه دوران کې دی ډاکټر خان پندرو تا دوی ته وی چې تاسو به هیڅ قسمه رکاوټ په فلیک سرمنی کې نه کوي او چې څنګه دوی دا سرمنی کوي دوی دا غسي او کی هغه سرمنی خو په اعلی طریقې باندې وشوه دا 15 اگست خبره ده او بیا یا چې چلو شو په 14 اگست کې مت ختم شو حکومت ته ختمې دون پسوم د باچا خان د صدر اعظم ملاقات شو په ملاقات کې باچا خان اغل دعوت ورکو په صدریاب کې تیارې شوې خودي خدمتگار بلها خودي خدمتگار د پیښور نواله تر دناقې او دناقې نواله صدریاب پورې په سړکونو ولا ټول کول چې دې بوس راځي او د دې استقبال کیږي ځکه چې قائد اعظم په دغه ملاقات پر کول چې زه پر خلکو باندې نور د غنشم کولې باور نشم کولې پرې مسلمان ځان باندې او تراشه د قوم خدمت وکړه د قوم د خدمت لپاره زه تاسو د افر درکوم چې مسلمان لیگ کې شامل شانه هغه ته چې زه خپل ملګرو سره د خدمت مدار سره مشوره وکم تم راشه مصطفی مخکې به زغونډه جرګره غواړم نو راځه جرګې په مخ کې فیصله وشي نو دلته تیاریان شروع شوې باچا خان ټول توازن نصیحت وکړو چې تاسو بس ټیک ته پاکستان جوړ شو او موږ به د زمونږ ملک او د زمونږ دغه ډیماند او مطالبه وه چې موږ به ملک آزاد شو ملک آزاد شو نو دا خو زمونږ ملک چې موږ به دا جوړو او یقینا پس چې کله بیا په کوم ورځ باندې د قاري اعظم د راتلو ورځ د دلته تیاریانې شوې دي نو بچیر دي چې هغه دلته راغلو د وعدې مطابق باچا خان هلته وختېدلو پېښور ته یا ولی خان بابا خپل کتاب د ما باچا خان خپلې خدمتګاري زم زم جن هغه کدا خبره پورا قصه لیکل چې زه باچا خان سره لاړم ما په موټر کې بوته چې ډېر خوشاله پاغ ورځ او وی چې یاره بس د ملک زمونږه ملک آزاد شو مونږه باغ د آزادې خوندونه او سرینو را باندې کو وی چې څنګه دې ملاقات شو دې موږ ته ملاقات شو قائد اعظم سره وی چې واپس وروته دې بابا دې دې اتخافو نو ما موټر کې راکې نو وی را روان شو وی چې را روان شو نو زه د هغه په موټ پېښه ما وی چې دا چې د غلور چې دې خزانه لا واپس چا خلی ته تیم ماته چې بابا ولې ته خو دې خبره دې وی چې قائد اعظم دې هر څه نه انکار وکړه هغه چې کوم خبرې ما سره په تیر ملاقات کې کړې وې هغه هر څه نه انکار وکړه ویراته دا وې چې ته ما ته دریا ته دې بوزي چې ته نه وځنه نو ما ورته وی ته جواب کې چې د خپل وخت ستا په وجه ما ته سیندل شي ما خو تاره خدمتګار مې راغون کړی دي تا راته ویلي چې مسلم لیگ کې شامل شه ما راته ویل چې زه به د جرګې نه فیصله والم تم راشه هلته فیصله وکړو نو دا ته خو په نورو خو هغه په لاره باندې امده ته ووي چې زه پوه شوم چې د قیوم خان د دله غوږونه ډک کړي او دې په داسې طریقه باندې ډې ویت کړو د خپلو خبرو نه چې هغه خبرو نه په شا شو نو باچا خان تر اخره پورې په هر څه پوهېدو او تر اخره پورې د عدم تشدد لا د نارې لاندې د هر حد پورې تللې دي د پاکستان څنګه مخکې چې کله مخالفت کوو د صوبایي خود مختار یې کوو او کله آزاد پاکستاني قانون یې خپل نه کوو په اخلاص یې کوو او د هغې نه پسې بیا د پاکستان خدمت کوو نه هغې هم په اخلاص کوو تاسو د دې نه زه اکثر مانه ریډیو ټي وي والا دا تاسو دي زه وایم چې یو خبره یاد ساتئ یو سړی چې یو عام سړی یو عام پارلمنټیرین چې حل فلی کنه د ملک سره نو دا غي بیل معنی را او چې بادشاہ خان د پاکستان په انساز اسمبلی کې د پاکستان حل فخلی کنه نو دا غوړې بدله خبره ده. د بادشاہ خان په شان شخصیت چې سوګن پورته کوي کنه نه سوګن نی هغه عقیدت دی. خو د هغه عقیدت جواب کې څه شو تاسو ته پته لګي چې د پیرنګي جیل یې پنځه لس کاله خوړلو د پاکستان یوه لس کاله جیل خوړو هغه کوم جیل چې خوړو کوم سخت چې تیر کړی یقین یعنی تاسو ته پته لګي. نو دا ځکه خلکو ته وایم چې بادشاہ خان هر یو سیز هر یو کار غیر عقیدې په تور باندې اخیستی.
سلمان صاحب
هلو
سلمان صاحب
جناب آواز درځي
که استاد آواز راځي ښه
ډاکټر صاحب خبره ما واورې ډېر په تفصیل باندې ما واورې غلې
ښه
دا باندې خبره کیږي چې دا خپل خبره ما څه بوزم
ښه
دا خبره ختم شي نو په څلورم دین قانون ته وصول یې ښه دا اسرائیل د یو سال په جواب کې وی چې ما ته د حکومت مختار آزاد پښتون ریاست اړه وویل شو او د آل انډیا کانګرس او آل انډیا مسلم لیگ د مشرانو په دې معقول عذر چې موږ د بلقانستان د جوړولو حوصله نشو کولای نو دا غوښتنه مې مسترد کړه او افغانستان ته خارج کړم او دا چې لانګ مون بټن په 15 جولای قانون ته وغوښتل د سوده سرحد وزیرانه ته پوښتنه کوي په ټول پښتنه کې پښتونستان د شامل نه کړی شو چې دا د ځوانو سیاسي پاتو د پښتونستان مخالفت کوله آل انډیا کانګرس او آل انډیا مسلم لیگ د دې په غوښتنه او په خواهش مې د آزاد ملک پاتې کېدل دا تجویز لري کړ بهر حال پیرنګي سرکار د ټول پښتنو نیټه شپږم جولای نن له توګه سره غوټا کړه په چین کې پدې کې پښتونستان نو شامل کړی شوی نو بادشاہ خان او ملګری د دې نه بای کا وکړ شلم جولای قانون له توګه سره د نتایج اعلان شو ټول وټونه یو پنځه لکه دوه یا زرا وسو او د کم څه دي د پاکستان په هغه کې دوه لکه یو کم نه وي زرا جاتو وسلو سره د انډیا په هغه کې 2800 وسلو راځي بیا ته ټول چراله هغه د ولک شپه د 3000 د پاکستان په هغه کې 50.1 یو کم 50% ټول مراله د خدای خدمتګار د باوجود د بایکاټ باوجود د پاکستان په هغه کې 50.1 یو کم 50% پیسه د اوټو نه واچول شو جمعیت علماء هند په دې ځای کې خپل رائے دای څرګند کړه د صوبه سرحد خلکو د پاکستان په حق کې 50.1 یو کم 50% د رائے ورکړې مطلب دا چې 0.1 یو کم 50 رائے د کاسټینګ اوټ حق ورکو کار ادا کو او دې باوجود ګرد صوبه سرحد د پاکستان سره شامل کړی شو جمعیت اسلام کې د ټول صوبه سرحد د پاکستان سره شامل دوه خبره کړې ده مطلب دا و چې د صوبه سرحد په مداري اتیا لکه وا او په دې کې څه کم شپږ لکه خلکو ته د ووټ ورکولو حق او صوبه سرحد سره تړلې پنځه ایجنسۍ او څلور ریاستونه په ریفرندم کې شامل نه وو او ټول پښتنه صرف په پېښور هزاره کوهاک یا یې خان او بونو کې وشوه چې آبادی یې دیش لکه وا او د اوټونه کم شپږ لکه خلکو ته دا حق د اوټونه حق شپږ لکه خلکو ته حاصلو په دې ریفرندم کې څونه بیماني وشوا څونه په دې څه خبره کېږي عبدالولي خان وایي چې ما ته سکندر مرداد دی چې د بټ آباد په اوپونیټیشن کې اوټونه 200 وو او عملي 200 وو لکه څنګه چې ویلو عبدالولي خان دا وایي چې بیگم کلثوم چې کله زموږ سره ته نیت انټی کې شامل شو پنیر په شامل شو نو هغه راته چې ما په ریپرندم کې یو پوند څه کې نه چولې دا څنګه ریپرندم زموږ په لمن کې دسمبر 1940 کې جنرل ولتم کړو او په دیرشم اپریل 2002 کې مشرف جنرل هم کړو چې په اصل کې اته نیوی پیسه د اوټن اغوستي چې پاکستان جوړ شو نو په صبح سرحد کې هغه شان د خدای خدمتګار حکومت په دې باندې ډاکټر صاحب ډېر تفصیلي خبره وکړه او جنا سے ماؤنٹ بیٹن تو وہ چدا حکومت اڑان کا واغ و سر نہ مانے او ورتا ویل چستا سو لاس کی اختیار ہوا کراشی نو جیسا سو مرضی دے جیسا کرے گا وہ نو جنا سے بمبل گرے اور ایکٹ 1935 او قانونی آزادی ہند 1920 والے اقتدادی ترمیموں کو چدا پاکستان گورنر جنرل تم اختیار حاصل دے چاہ ہر صوبی حکومت ماتوری سی باوجود دے قدر حکومت پر ایوان کی اکثریت بولے حاصل نہیں ہوئی کا گورنر جنرل پاکستان پدوشتم اگست 1920 والے ڈاکٹر خان صاحب دا اکثریتی وزارت ماتول حکم جاری کو اور عبدالقیم خان کو مشورہ کی اکثریتی حکومت جو ہو اور درخشان دا پاکستان پر سیاسی تاریخ کے اول میں غیر جمہوری عمل جنا سے ترسرہ کو کم تک ڈاکٹر سے فصل اشارہ کرے داخلیتی وزارت وزیر اعلی خان عبدالقیم خان خدائی سے مددگار و آزادی خوب بچرا ہوا آغاز کا بچا بندیوان کا سر سر نور مشران ہم نے تھوڑے تمبو شاہ تک لے دیر خلق کیونی بولی دیر غیر قانونی و غیر جمہوری و شانہ عمل دا غندنی پر خاطر خدائی سے مددگار پر دولتم اگز پاکستان پر سیاسی تاریخ سے اولنی جمہوری شہیدان قرار لگا خبر رہا
آپ تصویر خبر ہم او قبل
دا یو ټاپه دا هغه وی چې قیوم خان کور را لګیرې کو قیوم خان کور را لګیرې کو د اوخ کو د ګریوان تندم بابا لزم
په دې ځای باندې نه زمونږ سره وخت هم ختم شو دا ټاپه سړي زړه پرې گئی نو ڈاکٹر صاحب روان خبرونه مکه خیر بیا ردی زنه بیا شروع کو شلمان صاحب تر سوچ خیر تب ټول خپل خبر خلاص کړی نه نو خبرونه به زمو پی رواني سمره نو بس روان خبرونه خیر بیا به تاسو راته وخت را کوی ډاکټر صاحب تاسو هم ډیر مننه خوشاله اوسئ خجوند درته غواړم شلمان صاحب تاسو هم ډیر مننه خوشاله اوسئ خجوند درته غواړم خپګش پر د غواړم ګران اوریدونکو تاسو دغه د پښتنو په تاریخ باندې زیار ایستلې لري ځان ایستلې کړې ده تحقیق کړې ده او تاسو ته هغه خبرې د تاریخ مخ ته دي د پاکستان د نصاب تاریخ تاسو ته نه ښیي ځکه چې تاسو تاریخ ته پښتنو نو او تاسو د پاره تاسو د حقوق ته پاره تاسو مشرانو باندې ډیر سختې تیرې شوې ډیر ګرانې تیرې کړې په هر لحاظ ګرانې تیرې کړې نو ګرانو دونکو تاسو هم مننه او شپه مو په خیر زو زما همکار نه هیڅ هر د نجات غواړو په مخه